افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې د زهرو کاروان 19 پروګرام یې په دویمه نیمایي کې خپریږي. نن د سې شنبې ورځ ده. د وږي اسمبلۍ 28 د سپتمبر 18. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. فرانسوي چارواکي افغاني ټیکواندوکاري مرزیه حمیدی ته د وژنې د ګواښونو په اړه څېړنه کوي. د پلازمینې پاریس څارنوالانو پرون وویل چې د آنلاین کرکې د متخصصانو یوې ډلې په دې اړه څېړنې پیل کړې دي. مرزیه حمیدی چې په 2018 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته فرانسې ته کډواله سوې، ادعا کوي چې په آنلاین پلاتفارمونو کې په مرګ، تجاوز او نورو ځورونو ګواښل سوې ده. هغه فرانس پرس خبری اژانس ته په یو بیان کې ویلي دا غواړي هغه کسان چې دې ته دا ګواښونه کوي وپیژندل سي او محاکمه سي. د حمیدی مدافع وکیل ویلي چې پولیسو تر نامعلومو مودې پورې د دې افغان ټیکواندو کاري لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. منیجه حمیدی غوښتل د پاریس اولمپیک په لوبو کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي، خو په خپل وزن کې بریالی نه سوه او له هماغه وخته تر اوسه دې ته په ټولنیزو رسنیو کې پاملرنه زیاته سوې. د هوا پیژندنې اداره د نن ورځې په اوږدو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلابونو په اړه خبرداری ورکوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې یو بیان خپور کړی چې وایي نن سه شنبه په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، تخار او بغلان ولایتونو کې د 15 او 150 میلی مترو ترمنځ د بارانونو تالندې برېښنا اټکل کیږي. د بیان له مخې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په لویدیځو، جنوبي او مرکزي سیمو کې د نسبتا تیز باد چې سرعت به یې په ساعت کې د 500 او اویا کیلومترو ترمنځ وي او ورسره خاورو او دوړو امکان هم شته. په پام کې ده د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ سبا پیل سي. په دې لوبلړۍ کې چې کوربه افغانستان دی، د دواړو لوبډلو ترمنځ درې یو ورځنۍ لوبې پلان سوي دي. لومړۍ لوبه سبا د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د کابل پر وخت مازیګر پر 4:30 بجو په پام کې ده. دویمه لوبه به د جمعې په ورځ او درېیمه لوبه د یکشنبې په ورځ ترسره سي. دا د افغانستان او جنوبي افریقا د ځواکمنې لوبډلې ترمنځ لومړنۍ دوه اړخیزه لوبلړۍ ده. د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان وایي لکه چې ده د جولای میاشتې په پای کې د ولسمشر په توګه کار پیل کړی، روسیې ته هیڅ راز وسلې نه دي ورکول سوي. د ښاغلي پزشکیان له خبرو داسې ښکارېدی چې غواړي له متحده ایالاتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مستقیمو خبرو ور پرانیستی پرېږدي. خو 9-10 کلن پزشکیان چې ځینې څارونکي د نسبتا معتدل ولسمشر په سترګو ورته ګوري، په عین حال کې د ایران پر دولتي تلویزیون د خبرو پر مهال د بالستیک توغندیو د پروګرام په اړه د تهران پر پخواني سخت دریز ټینګار وکړ او ویې ویل چې هیواد به یې د دې پروګرام د محدودولو په هدف د لویدیځ له بندیزونو سره سره له دې پروګرام څخه هیڅکله په شان نه سي. پزشکیان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په ایران کې دننه او د سیمې په کچه د منځني ختیځ حالات خورا ډیر کړکېچن دي. تکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن سه‌شنبه مصر ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي بلینکن به له مصري چارواکو سره په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د یوې موافقې پر هڅو خبرې وکړي. دا سفر داسې وخت کېږي چې فلسطیني چارواکو ویلي پرون هم پر غزې تړنګه د اسرایل په هوایي حملو کې د 15 او 4 ماشومانو په ګډون 14 کسان ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو او مصر تر څنګ قطر هم له میاشتو راهیسې په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون لپاره پر یوه موافقه د صلح کېدو د هڅو منځګړیتوب کوي. د اسرائیل حکومت پرون دوشنبه ویلي د اسرائیل او د لبنان د شیعه ډلې حزب الله ترمنځ شایي یوه بالقوه پراخه جګړه په نږدې کېدو وي. د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالنت د امریکا د متحده ایالاتونو له منځګړي آموس هوکشټاین سره په کتنه کې ویلي د یوې احتمالي موافقې لپاره وخت ځکه له لاسه په وتلو دی چې حزب الله ډلې د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس سره ځان نږدې کړی دی او د شخړې له ختمولو یې ډډه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. ګالنت په خپلو خبرو کې ویلي یوازنۍ لار چې پاتې ده دا ده چې د اسرائیل په شمال کې خپلو کورونو ته د بې ځایه سوو کسانو بیرته ستنېدل یقیني سي چې دا کار یوازې په پوځي اقدام سره کېدای سي. تر دې مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هوکشتاین ته ویلي وو تر هغو چې د اسرائیل په شمال کې امنیتي وضعیت ښه سوی نه وي، دا امکان نه لري چې د اسرائیل بې ځایه سوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانیسي. یولس میاشتې مخکې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پیل وروسته تقریبا هر ورځ د اسرائیل د پوځ او حزب الله ترمنځ د پولي په اوږدو کې پوځي نښتې کیږي. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف په روسیه کې خپل فعالیت وځنډاوه. دې ټولنې چې مرکز یې په سویس کې دی پرون په یو بیان کې ویلي چې په روسیه کې خپل فعالیت په ډېرې خواشنۍ سره پای ته رسوي. د ایم ایس ایف د روسیې د څانګې مشر ویلي چې د دوی فعالیت د خپلواکۍ، بې پرېتوب او اخلاقو پر اصولو ولاړ دی او خلکو ته د هغوی د اړتیاو پر اساس خدمات وړاندې کوي. ایم ایس ایف له 1992 میلادي کال راهیسې په روسیه کې فعالیت کاوه، خو دا ټولنه وایي په تېر اګست میاشت کې د عدلیې وزارت لخوا په یوه مکتوب کې ورته وویل سول چې د دې مؤسسې نوم د غیر حکومتي ادارو له نوملړ څخه ایستل سوی. پرون دوشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو لږ تر لږه په 5 ایالتونو کې ټاکنیزو چارواکو ته مشکوکې بستې لیږل سوي، خو په دغو بستو کې د خطرناکو موادو د موجودیت راپور نه دی ورکول سوی. په دغو کڅوڼو کې پوډرو ته ورته مواد آیووا، نیبراسکا، تینیسی، وایومینګ او اوکلاهوما ایالتونو کې د بهرنیو چارو وزارت استازولیو او د ایالتونو انتخاباتي دفترونو سیکرټرانو ته لیږل سوي. په دغو ایالتونو کې چارواکو دا موضوع تایید کړې ده. د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره ایف بی آی او د متحده ایالاتو د پوستي خدماتو اداره د دې موضوع په باب څېړنه کوي. دا په تېر یوه کال کې دویم وار دی چې د انتخاباتو څو ایالتي دفترونو ته د پوستي له لارې مشکوکې بستې لیږل کیږي. دا په اصل کې ده چې په څو ایالتونو کې د ولسمشرۍ، مشرانو جرګې، کانګرس او ایالتي دفترونو لپاره تر ټاکنو دوه میاشتې مخکې له تر وخت مخکې رایه اچونه پیل سوې ده. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. تفصیل یې زموږ پر ویبپاڼه ولولئ، ازادي راډیو ډاټ کام ته ورسئ. اوس ورځو د دې یو ساعته خبرونې د راپورونو برخې ته. طالبانو د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د ځنډېدو راپورونه رد کړل. روغتیایي متخصصان څه وایي؟
که د عامې روغتیا وزارت داخل واوسي نو په پروګرام به ښه تاثیر دا وي چې هلته محلي چارواکي به ورسره همکاره وي تر څو پروګرام ښه تطبیق کړل شي.
په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین د ځنډېدو راپور د کندهار د اوسېدونکو اندېښنې پارولې. دا هم اوري چې په خوست کې د ملګرو ملتونو په مرسته سلګونو کورنیو ته د څښاک پاکو اوبو زمینه برابره شوه.
درې واره ټریننګونه ویر کړل شول د صحت کوبره کې، او اوس انشاءالله الحمدلله زموږ په ژوند کې پوره پوره په سلو کې 90% بدلون راغلی ده.
د نوبل د سولې جایزې ګټونکي نرګس محمدی چې په ایران کې په بند کې ده د جنسیتي اپارتاید پر ضد د اقداماتو غوښتنه کړې ده. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان انیس پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
اوس ورځو د خپرونې د راپورونو برخې ته. طالبانو د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د ځنډېدو اړوند راپورونه رد کړل. پرون ګڼو رسنیو د ملګرو ملتونو د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې طالبانو په کورونو کې د پولیو د واکسین پر تطبیق بندیز لګولی او پر ځای په جوماتونو کې ماشومانو ته د واکسین د ورکولو سپارښتنه کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هغه راپورونه چې ګنې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین ځنډېدلی دی رد کړل. د دې وزارت ویان شرافت زمان پرون رسنیو ته په یو استول شوي بیان کې ویلي دي چې ځینو رسنیو په دې اړه ناسم معلومات خپره کړي دي. په بیان کې راغلي دي چې د پولیو پر واکسین د بندیز یا د واکسین د ممنوعیت اړوند رسمن هیڅ نشته. بیان زیاتوي چې د عامه روغتیا وزارت هڅه کوي د پولیو واکسین په داسې مشروع او تخنیکی لارو چارو تطبیق کړي چې د ټولنې لپاره ګټه ولري. پرون له دې مخکې اسوشیټډ پرس خبري اژانس د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی راپور ورکړ چې طالبانو اجازه نه ده ورکړې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین کور په کور تطبیق شي، بلکې د دې چارواکي په وینا طالبانو د کورونو پر ځای په جمعتونو کې د دې کمپاین د تطبیق سپارښتنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې ویلي و چې پلان لري په روانه سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د پولیو پر ضد د واکسین یو بل کمپاین پیل کړي. په افغانستان کې د پولیو پر ضد د یونیسف د رسنیو او اړیکو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر کمال شاه د پولیو پر ضد د واکسین د تطبیق پر مهال د طالبانو د حکومت د لا زیاتې او اغیزمنې ونډې غوښتنه کوي.
که د عامه روغتیا وزارت دخیل ووسی نو په پروګرام به ښه تاثیر دا وي چې هلته محلي چارواکي به ورسره همکار وي تر څو پروګرام ښه تطبیق کړل شي. د دې تر څنګ د دې رول په عامه پوهاوي کې هم ډیر مهم دی، ځکه هلته د دولتي راډیوګانو تلویزیونونو کار اخیستل تر څو د خلکو پوهاوی زیات شي، له منبر او له علما کرامو کار اخیستل دام ډیر زیات اړین دي او دا حکومت کولای شي په دې برخه کې بارز رول ولري.
پولیو به علاج ناروغي ده خو د واکسین په وسیله مخنی ول کېدای شي. د دبليو ایچ او د معلوماتو لمخې سکل په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 300 تر رسیدلی، په داسې حال کې چې تیر کال دا شمیر یوازې شپږو. افغانستان او پاکستان تر دې وروستیو پورې د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه و چې د دې ناروغۍ موارد لا هم پکې شته. ډاکټر کمال شاه د غزې په ترانګه کې د جګړې له پیل وروسته په فلسطینی وګړو کې د پولیو د ځینو مواردو موندل کېدو ته د اشاره په ترڅ کې وایي پولیو داسې ناروغي ده چې که د نړۍ په یو هیواد کې هم پاتې وي ټوله نړۍ ګواښلی شي.
په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین ځنډېدو د کندهار د اوسیدونکو اندېښنې پارولې دي. روان میلادي کال په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 300 ته رسیدلی چې له دې جملې یولس یوازې په کندهار کې دي، خو طالبانو درد کړی چې په افغانستان کې دي د ګزند ضد واکسین کمپاین ځنډول سوی وي. بلخو روغتیا پالان د پولیو ضد واکسین د ماشومانو لپاره حیاتي بولي او وایي دغه واکسین د فلج یا ګزند د ناروغۍ په وړاندې د وقایې اصلي سرچینه ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې طالبانو په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ګزند یا پولیو ضد واکسین کمپاین ځنډولې دي. که څه هم د طالبانو د عامه روغتیا وزارت دغه ادعا رد کړې، خو په کندهار کې د پولیو پروګرام یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې چې طالبان د کور په کور د واکسین د تطبیق مخالفت کوي او له همدې امله یې کمپاین ځنډولې دي. د سرچینې په وینا طالبانو ټینګار کړی چې واکسین باید د جماعتونو له لارې تطبیق شي. د کندهار اوسیدونکي د پولیو ضد د واکسین کمپاین د بندېدو سره د دغه وایرس د بیا خپرېدو په اړه اندېښنه لري. عبدالکریم او جانان د کندهار دوه اوسیدونکي وایي د واکسین نشتون د فلج د ناروغي د زیاتېدو خطر لري او په دې اړه جدي اندېښمن دي.
موږ نه یوازې دا چې د دې توقع درلودله چې په افغانستان کې د پولیو غوندې د بدمرغه ناورینونو پر مخ ورکیدا لپاره ټول شموله حساسې وي، ول په داسې حالت کې دا پولیو پر کمپاین باندې منډیز لګول کیږي چې تازه ثبت شوی پیو شمیر لسکونو ته رسیږي.
ماشومان د ژوند په لمړی پړاوونو کې ورڅخه متاثر کیږي او پر هغه باندې عمل کوي چې د ژوند تر پای پورې دا غرنګ څخه کړیږي چې په هغه کې پاتې شو خطرناک مرزي.
فرشته چې د کندهار یو بل اوسیدونکي د وای د خپل ماشومان او روغتیا د هغې لپاره لومړیتوب دی او د پولیو واکسین ځنډې دوه سخت اندېښمنه کړې ده. فرشته وای دغه ناروغي د ماشومان راتلونکي لمن زبړي.
کچیر د واکسین مخه وته رسید موږ مینان بلې د بشره فالج سراته دا خداس نه جوړي هم نه ده چې اوس بل شي موږ درمان کوي دا نه جوړي چې مثال یا طبي یا تخی یا بل نه جوړي په یو بل ډاکټر شخصي ډاکټر ته بوزو دي درمان سي که خدای نه خسر شاده د واکسین وته رسید او مومنان د افغانستان مومنان به ټول د دې سران سره مخه مخه چې دی به نیم مومنان کچیر دی ځوانان سي دی کورنیت نشي تشکیل ولای دی خپل ژوند مخته نسی ولای دی به مایه بوي د بل د چار لاس محتاج وي زه یو مور ما په شان عزت منجي ولم دغه الا لدی زرمن جنورم دغه الا لدی چې اولادونه مایوب نسی اولادونه یو بدبختی ته مخامخ نسی موږ غواړو چې موږ مینان په شتوګه په شت صحت ژوند وکړي.
د افغانستان په کچه د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 300 تر رسیدلی او لدی جملې کندهار د یولس پیښو سره تر ټولو زیات اغیزمنه سیمه ده. متخصص ډاکټر عصمت الله حماس وایي د پولیو واکسین د ماشومان لپاره حیاتي دی او د ګزند د ناروغي د مخنیوي په وړاندې یوازنۍ وقایوي تدابیر دي.
نو په دغه سیمه کې د واکسینو تطبیق ډیر زیات اړین ده، اته تر اندازې هم زیات اړین ده، ځکه چې دغه واکسین د گزرن یا د پولیو د ناروغي څخه مخنیوي کوي. خو متاسفانه چې زموږ خلک لا هم سره لدی چې داسې ماشومان په سترګو ویني چې هغه فلج دي، د توجه لري نه ورته کوي، خپل ماشومان ته وخت وخت نه واکسین کوي.
د پولیو کنټرول یو نړیواله هڅه ده چې موخه د دې خطرناک ناروغي بشپړ لمنځه وړل دي. کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د پولیو پر کمپاین بندیز به په سیمه کې د دې ناروغي د کنټرول هڅې سخت کړي او د ګزڼ د بیا خپرېدو خطر به زیات کړي.
که ماشوم واکسین کړي ګزڼ یې نه وهي. د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکو له مصیبت سره مخامخ وي. تاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي. اوسم د سیمې په اړه، د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې نرګس محمدي چې په ایران کې په بند کې ده، د جنسیتي اپارتاید پر ضد د اقداماتو لپاره غږ کړی. میرمن محمدی پرون د مهسا امینی د تلین په مناسبت له زندانه په یو پیغام کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې په ایران کې له ښځو سره د روان تبعیض او ناوړه چلند د مواردو په اړه خپله چوپتیا ماته کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې نرګس محمدی پرون د سپتمبر په 14مه چې د مهسا امینی له دوهم تلین سره برابر و، د نړۍ پر خلکو او نړیوالو مؤسسو غږ وکړ چې په ایران او نورو هغو هیوادونو کې چې توندلاري مذهبي او استبدادي رژیمونه لري، د ښځو د ځپلو د مخنیوي لپاره په اقدام لاس پورې کړي. میرمن محمدی چې اوس مهال په بند کې ده، په یو پیغام کې چې د نوموړې بنسټ خپور کړی دی، ویلي دي چې دوی د ښځې ژوند او ازادۍ د غورځنګ په دوهمه کلیزه لا هم دیموکراسۍ، ازادۍ او مساوات ته د رسیدو او د مذهبي استبدادي رژیم د ماتولو لپاره پر خپل هوډ ولاړ دي. د 2022 کال د سپتمبر په 14مه نیټه ورسته لدی چې 22 کلنې کورت تبرې پیغلې مهسا امینی د پوره حجاب د نه رعایت په تور د گشت ارشاد د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه، په ټول ایران کې د حکومت پر ضد اعتراضیه مظاهرې وشوې. په دې مظاهرو کې د ګډونوالو عمده شعار ښځه ژوند او ازادي و. خوانی ژورنالیسته د بشری حقوقو فعال نرګس محمدی چې د دوه ماشومانو مور ده، لڅو کلونو رئیس د نوبل د جایزې لبلې ګټونکې شیرین عبادی سره د بشری حقوقو د مدافعانو په مرکز کې کار کاوه. ل 2013 کال وروسته نوموړې پر حکومت د انتقادونو لکبله بیا بیا زندانی شو چې تر اوسه هم په بند کې ده. میرمن محمدی په خپل لیک کې چې د تهران له ویرونکو ایوین زندان څخه استولای دی، ویلي په داسې حال کې چې مذهبي استبدادي حکومت له ښځو سره تبعیضي چلند کوي او ځپي، له ملګرو ملتونو غواړي چې خپل چوپتیا پای ته ورسوي او د جنسیتي اپارتاید په جنایت بللو سره یو اقدام وکړي. متحده ایالاتونو، کاناډا، استرالیا، برتانیا او نوی زیلند هم د مهسا امینی د دوهم تلین په مناسبت په یو غټ بیان کې ویلي دي چې د ایران د ښځو او نجونو ملاتړ کوي او د بشري حقوقو او اساسي ازادۍ د ترلاسه کولو لپاره پروانه مبارزه کې د حقوقو ترڅنګ ولاړ دي. د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان پرون په یو خبری غونډه کې ادعا وکړه چې دای بل خپل صلاحیت څخه کار واخلي او دا خبره به یقیني کړي چې د گشت ارشاد یا امر بالمعروف او نهیه عن المنکر پولیس به نور نو خځه نه زوروي. پزشکیان وویل د دې پولیسو دنده دانه ده چې د خځو مقابله وکړي او زیاته یې کړه چې دای د دې پولیسو اقدامات ساري چې خځه ونه زوروي. ورسته لدی چې مهسا امینی په روغتون کې سا ورکړه، عیني شاهدانو او د هغې د کورنۍ غړو ادعا وکړه چې نوموړې د گشت ارشاد د پولیسو په توقیف کې وهل شوې او شکنجه شوې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونې راپورونو ته دوام ورکوو. په خوست کې د ملګرو ملتونو په مرسته سلګونو کورنیو ته د تشاک پاکو اوبو زمینه برابره سوه. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال پراپور کې.
د خوست ولایت د صبریو او یعقوبی ولسوالۍ اړوند د ابوخیلو په سیمه کې د ډاکار مؤسسه په تخنیکی همکاري نه حساب کورنۍ ته د څښاک د پاکو اوبو پروژه پلی شوه. د اوبو یاد سیستم چې لمریز برېښنا کار کوي د 2300 متره په اوږدوالي ورڅخه پیپونه غځېدلي او په کلیو او کورونو کې یې 15 نوي د اوبو نلکې یا شیردانونه نصب کړي چې اوس مهال ورسره د خلکو د څښاک اوبو د نشتون ستونزه هواره شوه. یو تنځایي اوسیدونکي عادل رحمان مشال راډیو ته وویل
مخته دغه سیمه کې د کوم ډنډونه چې دي دا به توسلدلي مخته خلکو د دغې اوبه چېښلې اوس الحمدلله خلک د صحي اوبو نه برخمن شول. دا په سیمه کې یو بدلون ده، مثبت بدلون ده، ډیر ښه بدلون ده. او د دې سره څنګه د نوساو په میلو خلکو ته درې وره ټریننګونه ورکړل شول د صحت په برا کې، او اوس انشاءالله الحمدلله زموږ په ژوند کې پوره فورا په سلو کې اتیا نوی پیسه بدلون روغله ده.
د صبریو د ابوخیر اوسیدونکو دې ته خوښ دي چې د څښاک د پاکو اوبو د نشتون ستونزه یې هواره شوه، خو وای پخوا ورته کار نه دی شوی او نورو برخو کې هم پاملرنې ته اړتیا لري. یو بل ځای اوسیدونکی صادق جان تبسم وایي
د خوسو کې نور موسسو انجا څخه چې موږ منطقې ته ځنه کورونا واقعي ځنه توجه وکړي، ځکه چې موږ روډ په برخه کې پلچک په برخه کې او دا ډول استنادي دیوالونه همدا ډول نور هم د اوبو ستونزې لرو موږ چې نورو کلو ته کار نه ده شوه، هغې په برخه کې هم موږ ته کور وکړي، ځکه چې موږ منطقه ډېره وروسته پاتې ده، ډېره ضعیفه ده، خلک دي اقتصاد ډېر ضعیف ده.
په تیرو دوه لسیزو کې د جګړو او امنیتي ګواښونو له کبله په خوست کې د صبریو په ګډون د یو شمېر سیمو اوسیدونکو ته د ژوند د هغه لومړنیو اړتیاو د پوره کولو پروژې هم نه دي پلي شوي. د کلو پراختیا سرپرست عنایت الرحمن جلالی وایي
دوی هغه ضرورتونه چې صحي ضرورتونه دي اوبو اب انشاءالله دوی ته موږ په نمبر سره او متوازن انکشاف به انشاءالله دوی ته موږ ستو او ستله مو ده، او دای موږ د ریاستو د مؤسساتو دنده ده چې خلکو ته په ټیمو او په وخت سره داسې صحي اوبو خدمات وړاندې کړو.
د خوست په صبریو کې داسې مهال سلګونه کورنۍ د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کوي چې د پاک اوبو کمښت د نړۍ په کچه هم یوه مهمه ستونزه بلل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ګډ راپور ښیي چې په نړۍ کې له هرو دریو کسانو څخه یوې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. په همدې حال کې ځینې نړیوال سازمانونه اټکل کوي چې تر 2050 کال پورې به د نړۍ په کچه د اوبو غوښتنه 55% زیاته شي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم، د هلمند د ولایت څخه در سره خبره کوم. دا چې افغانستان کې طالبانو خپل یو حکومت اعلان کړی دی، دوی وایي چې موږ په ټول افغانستان کې واکمن یو او یو حکومت مدی پر نشه یي مواد یا پر کوکنار په مستره په تاریخ باندې چې کوم بندیز لګولې دی، دا یوازې په محدودو سیمو کې بندیز دی، حتی په نورو سیمو کې به دا بندیز نسته. په دې باندې به نه پوهېږم چې شیخ صاحب خبر وي که به نه، د طالبانو مشر به خبر وي په دې کړنو باندې او که به نه وي خبر. خو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ غرنۍ سیمه کې تاریخ کرل کېږي، د فراه په کولستان ولسوالۍ کې همداسې، د احمد آباد په سیمه کې د رود غاړو باندې تفاهم باندې کرل کېږي. یعنی هېڅکله نه څوک ورغلی دی، نه څوک ورته پام کوي، که چیرې ورسې هم بېرته همداسې راغلی هم تاریخ همهغسې پرېښي. نو زموږ د مسئولینو څخه دا غوښتنه ده چې یا دې په ټولو سیمو کې بند کړي، یا دې بېرته ورته اجازه ورکړي، ځکه چې که چېرې د هلمند واشیر څخه دغه مجاهدین ورځي یا دا طالبان ورځي یا طالب چارواکي ورځي، هلته د پراغ غاړه د رود پراغ غاړه باندې تاریخ ویني، صرف د مادا غاړه ده که وچ شم که رود کې اوبه بهیږم، خو دوی نه ورپورې وځي، دې غاړې تاریخو باندې کار نه لري.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، داولین تاسو سلامونه وایم، ستاسو په شمول احساس اورېدونکو او ستاسو کارکونکو ته وایم په دې لومړی جم چې شبایست. زه نذیر احمد یارانه یم د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. نو زه یو نظر لرم په دې لاره چې زما نظر به ستاسو خوښیږي او تاسو به نشروي راته. دا چې زما دغه نظر دی چې زموږ په افغانستان کې یا په کندهار کې سختۍ و دربدری ډېرې دي، آیا افغانستان ولې در دغه نه در پښو پاتې ملک در دوسه پرې ګرځېدلی دی؟ آیا مخکې مو ویلی چې امارت به راسي، طالبان به راسي، افغانستان به راته جوړ کړي؟ دا چې زموږ اسلامي ورونه دي، اسلام به پر وطن باندې خور وي، دا چې درغه مو مشکلات ډېر دي، خواري مو ډېرې دي، په جمهوریت پسې باور وکړي ډېر خلکو ارمان کړی دي، هغه کنر دي، هغه کشه دي، ولې هغه په دې خاطر چې غلاوې ډېرې دي، کم څه چې څوک ورته نیت وي په مخ کې ورته ودرېږي یا ووایي یا وټکی سړی نه معلومیږي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ایران د سیستان بلوچستان د انتظامیا قومندانۍ سرپرست په تیر یوه اونۍ کې په دې ولایت کې د نږدې 1500 هغو افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه لرل. د ایران ایرنا خبری اژانس د علي رضا دلیري له قوله راپور ورکړی چې دغه کسان د لازمو اسنادو پرته ایران ته ورغلي وو. دا هم په دې اړه تفصیل.
سلګونه افغان کډوال تیرونې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې نیول شوې دي. ایرنا خبری اژانس د یک شنبه په ورځ د سپتمبر 15 د ایران د سیستان بلوچستان د انتظامی قومندانۍ د سرپرست علي رضا دلیري له قوله راپور ورکړی چې په تیرونې کې 1499 هغه کډوال چې په خبرې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل نیولې دي. د لیری له دغه خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د سیستان بلوچستان پولیسو ته د هغې طرحې عملي کول لومړیتوب لري چې له مخې غیر قانوني کډوال باید له دغه هیواده وویستل شي. د هغه په خبره ټول نیول شوي کسان د ګاونډي هیواد وګړي دي چې له اسنادو پرته ایران ته ورغلي وو. ایرانی رسنۍ او چارواکي ډیری مهال غیر مجاز اتباد هغو افغان کډوالو لپاره کاروي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. په همدې حال کې ځینې افغان کډوال ادا کوي چې د کورنۍ غړي د ایران په سیستان بلوچستان کې نیول شوي دي. په ایران کې میشته افغان کډواله ستاره امیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې ورورې د پولیسو له لوري د سیستان بلوچستان په میرجاوه کلي کې نیول شوی دی.
برادرم به خانواده خود در سیستان و بلوچستان
زما ورور لخپل کورنۍ سره د سیستان په بلوچستان کې اوسېده. زه تهران کې يم. څو ورځې کېږي چې خبره سوي يم چې ورور مې د پولیسو لوري بندي سوي، خو له حاله خبره نه يم. نه پوهېږم چې په کومه اردوګا کې دی، افغانستان ته شړل سوي که په ایران کې دی. له وضعیت څخه حال نه لرم.
داخله ایران هست یا نه؟
په ورته وخت کې حسیب یوسفی چې په سیستان بلوچستان کې له ماما ورور سره یو ځای نیول شوی و او نیمروز ولایت ته شړل شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وایي.
زنجا گرفتن امر خانواده خودمان بودیم بازازی دیگه ما
زه او کورنۍ ونیولو او د پولیسو مرکز ته یوړو. هلته څو نورې کورنۍ هم وې. له مرکز څخه تر زاهدانه پورې د لیک لپاره مو باید پیسې ورکړې وای. د لارې کرایه د نفر پر سر 3 تومانه و، خو له موږ یې وسوه واخیستې. د زاهدان په مرکز کې له موږ سره بد چلند وکړ چې تاسو کثافت افغانان ولې زموږ هیواد ته راتلې. موبایل او سی را څخه واخیستی او راوی شړلو.
نفر 780000 تومان از ما گرفتن.
له ایران څخه د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ په داسې حال کې چټکه شوه چې دغه هیواد له دغه ځایه د افغان کډوالو د ایستلو پر طرحې کار کوي. تمه ده چې د دغې طرحې له مخې زرګونه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دغه هیواده وایستل شي. د ایران د انتظامی ځواکونو مخکینی مشر احمد رضا رادان له دې وړاندې اعلان کړی و چې د روان کال تر پایه به 2 میلیونه غیر قانوني وګړي له ایرانه وباسي. ایران د افغان کډوالو د ستنولو سربیره د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې دوی له خارجي خدمتونو، زده کړو، روغتیایي او بانکي اسانتیاوو او همداراز له کار څخه هم محروم کړي دي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال هم شکایت کوي چې د ایران حکومت ورته په ښوونځیو کې د ماشومانو د زده کړو او ثبت اجازه نه ورکوي. له بلې خوا د ایران په کرمان کې ځینو افغان کډوالو ادعا کړې چې په نانوایانو کې پر افغان کډوالو د ډوډۍ په خرڅلاو هم محدودیتونه وضع شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم د یک شنبې په ورځ د سپتمبر 15 راپور ورکړی و چې 50,609 کسان د سپتمبر د میاشتې له لومړۍ تر 8 پورې ایران او پاکستان ته تللي، او په همدې موده کې 112,000 کسان له یادو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د راپور له مخې 50% ستانه شوي کسان له ایران څخه شړل شوي او 10% په خپله خوښه او 23% هغه د اقتصادي ستونزو له کبله ستانه شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د هلمند ولایت تم ساکلا دولت فرید می میسج ته پریشه دی. مشکل مو دغه او دا بایز مش خبر در لوړو مقامات ورسیږي. د مساکلا پولیسوالی او خصوصا په هلمند کې تخوا برق ډیر ارزانه او تقریبا په 2 افغانۍ وو، اوس یې په 12 افغانۍ کړی دی. نو ډیر مسلمانان وس نه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دي. دا زموږ دا غږ د ټولو پر واوري چې به ته د تخوا پر رقم کې
رحمت اللہ وبرکاتہ. آزاد راڈیو تھوڑے کا کم کو تھا
سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په وجه باندې ماته تقاعد راکړی ده. متاسفانه چې اوس تقاعد مونږ ته نه راکوي او په معلولیت کې مونږ ډېر سخت ژوند لرو، هیله لرو چې د مونږ غږ تاسې تر چارواکو پورې د امارت ورسوئ. واسلام.
السلام علیکم. موږ وروره په هلمند کې د طالبانو د رئیس د ترانسپورټ شعار یو راواستی دا موټروانان وروره د ماله بس ډاکسن موټر یا بل موټر ماله تر نن لپاره 15 په سټان کې څلور په باډي کې تر دغه وروره بله او نور کې هغه یو نیم سل افغانۍ کړی ده، یا دوه نیم سل افغانۍ کړی ده. د یو ځای سره بل ځای پورې وروره ده. موږ ټوله کښې جوړېږي دغه موږ پیغام طالبانو لوړ پوړ چارواکو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د زهرو کاروان پروګرام اوریدلی سئ. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. فرانسوي چارواکي افغاني چیکواندو کاري منیژي حمیدی ته د وژنې د ګواښونو په اړه څېړنې کوي. د پلازمېنې پاریس څارنوالانو پرون وویل چې د آنلاین کرکې د متخصصانو یوې ډلې په دې اړه څېړنې پیل کړې. منیژي حمیدی چې په 2020 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته فرانسې ته کډواله سوې، ادعا کوي چې په آنلاین پلاتفارمونو کې په مرګ، تجاوز او نورو ځورونو ګواښل سوې ده. د هوا پیژندنې اداره د نن ورځې په اوږدو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلابونو په اړه خبرداری ورکوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې یو بیان خپور کړی چې وایي نن سه شنبه په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، تخار او بغلان ولایتونو کې د 1500 او 1500 میلی مترو ترمنځ د بارانونو تالندې برېښنا اټکل کیږي. په پام کې ده د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ سبا پیل سي. په دې لوبلړۍ کې چې کوربه افغانستان دی، د دواړو لوبډلو ترمنځ درې یو ورځنۍ لوبې پلان سوي دي. لومړۍ لوبه سبا د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د کابل پر وخت مازیګر پر 4:30 بجو په پام کې ده. دویمه لوبه به د جمعې په ورځ او درېیمه لوبه د یکشنبې په ورځ ترسره سي. دا د افغانستان او جنوبي افریقا د ځواکمنې لوبډلې ترمنځ لومړنۍ دوه اړخیزه لوبلړۍ ده. د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان وایي لکه چې ده د جولای میاشتې په پای کې د ولسمشر په توګه کار پیل کړی، روسیې ته هیڅ راز وسلې نه دي ورکول سوي. د ښاغلي پزشکیان له خبرو داسې ښکارېدی چې غواړي له متحده ایالاتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مستقیمو خبرو ور پرانیستی پرېږدي. تکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن سه‌شنبه مصر ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي بلینکن به له مصري چارواکو سره په غزه کې د اوربان د ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د یوې موافقې پر هڅو خبرې وکړي. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف په روسیه کې خپل فعالیت وځنډاوه. د ټولنې چې مرکز یې په سویس کې دی پرون په یو بیان کې ویلي چې په روسیه کې خپل فعالیت په ډېرې خواشنۍ سره پای ته رسوي. پرون دوشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو لږ تر لږه په 15 ایالتونو کې ټاکنیزو چارواکو ته مشکوکې بستې لیږل سوي، خو په دغو بستو کې د خطرناکو موادو د موجودیت راپور نه دی ورکول سوی.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د بحران نړیوال گروپ وای باید په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوام لپاره دایمي کاري فرصتونه برابر شي.
The burden of the counter-narcotics campaign falls.
The coconut man kaulo prekri the logos mukularun ko parbazgarano kargarano hago bazgarano dera ghis kade che khpal izmakin nalari aw de noro khalgos makhe pejara akhli.
Dach Taliban wali de coconut de kakht pa makhniwi ki la khanduno sara makhdi pa de alamo de nalewal buhran la tahlil gar Green Smith sara maraka kade da.
Nobody knows who controls the open.
Hit sok na puhigi che da zakhiri la chasra di. شتمنو خلکو تریاک تر زمک و لاندی پټ کړی دی دا تر زمک لاندی یو پټ اقتصاد دی له همدې عمله څوک نه پوهیږي چې څوک د دې پټې شتمنۍ خاوند دی د عبدالسلام په نوم یو معتاد وایي چې د اویل پیچکاریو احتیاط ډیر زیان را رسولی دی
دا اویل سنې چې دی دا نو تقریبا شپږ دانې و دانې حتی تر اتو دانو پورې ځان ته تطبیق کولی
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې چرسو ولې په لسو کالو کې د صمد خان ظاهري څیرې ته زیان ونه رساوه خو ولې جان یې ډېر زر له پښو وغورځاوه
راځه چې کینو یو سګرټۍ ووهو
سګرټۍ زه خو د سګرټۍ هم ولې نه یم
څه پروا لري بابا یو دوه دوده ووهه
نه 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 یې ووهم داسې نه یې چې په چرس وخته شو
نو چې په اخته شي څه اسمان به راونړېږي
خبرونه په یو راپور پیل کوو د بحران نړیوال گروپ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه یې وڅېړنه کړې او د طالبانو حکومت ته یې خبرداری ورکړې چې که په افغانستان کې بنسټیزې پروژې عملی او د کار زمینه برابره نشي امکان لري چې په دې هیواد کې یو ځل بیا د کوکنارو کښت ډیر شي دې بنسټ موندلې چې په عام ډول د افغانستان د ډیری کلیوالو کورنیو او په ځانګړې توګه د بزګرانو او کارګرانو اقتصاد د کوکنارو له کښت سره تړلی دی که د بزګرانو لپاره د بدیل کښت او کار زمینه برابره نشي بزګران به د طالبانو د پریکړې پر وړاندې ودرېږي او یو ځل به بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړي د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
له نشي موادو سره د طالبانو مبارزه او د کوکنارو د کښت ستونزه دا په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د نړیوال بحران ګروپ د راپور سره لیک دی په دې راپور کې د کوکنارو له کښت سره د طالبانو مبارزې او د دې پریکړې اقتصادي پایلو ته کتنه شوې ده په دې څېړنه کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو پروګرام په وروستۍ پیړۍ کې په نړیواله کچه بېساری ګام بلل سوی خو په دې څېړنه کې پر دې ټکي هم ټینګار سوی چې د خلکو لپاره به د دې پریکړې اقتصادي پایلې د زغم وړ نه وي د بحران نړیوال ګروپ د ملګرو ملتونو د اسنادو له مخې موندلې چې پخوا په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې 1.5 میلیون خلکو په وقفهیي ډول کار کاوه او یو لک خلکو ته په دایمي ډول د کار زمینه برابره وه خو له کومې ورځې راهیسې چې د کوکنارو کښت منع سوی د دې خلکو ډېره برخه بېکاره سوې ده د نړیوال ګروپ ارشد تحلیلګر ګریم سمیت وایي چې د طالبانو کار تر دې ځایه د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې بریالی دی خو که د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي تړاو ته وکتل سي امکان لري چې بزګران په نافرمانۍ او مقاومت لاس پورې کړي
The burden of the counter-narcotics campaign falls
do kuknaro manakolo prekri de logos mukularun ko parbazgarano kargarano hago bazgarano de raghis kade che khpal izmakin nalari aw de noro khalgos makhe pejara akhli os bazgarano ganam aw noro kakhtuno ta makha kade che da dawl kakhtuna logo kargarano thar tyalari پایله دا شوه چې د کوکنارو د منع کولو پریکړې له امله سلګونه زره خلک بیکاره شوي دي دا کافي نه ده چې تاسې بزګرانو ته ووایاست چې ته ولاړ شه غنم یا زعفران وکړه او یا د انارو باغ جوړ کړه هغه کار چې باید تاسې وکړې د کارخانو جوړول او زراعتي زنځیري بدلون ته اړتیا ده زما وړاندیز دا دی چې لنډمهاله بشري مرستو څخه اوږدمهاله پراختیایي اقتصاد ته ولاړ شو تر څو بېوزلي ختمه کړو
د بحران نړیوال ګروپ په راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشي موادو تولید د نړیوالو لپاره جدي ستونزه بلل سوې او لیکل سوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د نړیوالو روغتیایي ستونزې لږ سوي دي خو په دې راپور کې نړیوالو ته له دې امله ګوته نیول سوې چې له بزګرو او زیانمنو سوو خلکو سره یې همکاري نه ده کړې دې بنسټ د سیمې او نړۍ هیوادونو ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د مشروع اقتصادي ودې او کاري فرصتونه برابرولو د لارې د کارګرانو او ښځو د بېوزلۍ او کډوالۍ د دوام مخه ونیسي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له نشي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې له همکارۍ سره تړلې بولي ځکه د ده په وینا
د دوی حکومت د نشي موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره لږ امکانات لري.
په تیرو دوه نیمو کلونو کې موږ د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي په برخه کې 15% پرمختګ لرو. اوس په افغانستان کې د دې مخدراتو کو د کښت کچه بيخي 0 تر نږدې سوې ده. قاچاق او د دلته د نورو مصنوعي نشي توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د بحران نړیوال ګروپ داسې مهال د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو کار بریالی بولي او دغه ډول افغانستان سره د اقتصادي ودې په برخه کې مرستې ضروري ګڼي. چې ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به 6 کال یو ځل بیا ډېر تریاک تولید سي. له بلې خوا په پام کې ده چې ملګري ملتونه په نږدې راتلونکي کې د سیمې او نړۍ هیوادونو یوه غونډه جوړه کړي. د دې غونډې هدف دا دی چې په افغانستان کې د بزګرو او نشي موادو له قاچاقو سره د مبارزې لپاره اقتصادي همکاري مرستې را جلب سي.
په افغانستان کې د نشي موادو د کښت تولید او قاچاقو په اړه د بحران نړیوال ګروپ د سیړنې په موضوع کې پاتې کیږي. د بحران نړیوال ګروپ تحلیلګرانو په خپل تازه ارزونه کې د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې د طالبانو 2.5 کلنې مبارزې ته کتنه کړې او لیکلي دي چې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د طالبانو مبارزه په تیره یوه پیړۍ کې بې ساري ده. خو دا ګروپ خبرداری ورکوي چې د کوکنارو له کښت سره د بزګرو د اقتصاد تړاو او بدیل کښت نشتوالي ته په کتو سره امکان لري چې په راتلونکي کې بزګران د دې پریکړې پر وړاندې په نافرمانۍ او مقاومت لاس پورې کړي. دا ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا د دې څېړنې په اړه د نړیوال بحران له تحلیلګر ګریم سمیت سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلې چې دوی څه شي ډاډمن کړي چې د طالبانو حکومت په تیرو 2.5 کالو کې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي و او ولې راتلونکی روښانه نه دی.
We looked at all counter-narcotics campaigns worldwide over the last century and
موږ په دې وروستۍ پیړۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ټول کمپاینونه وڅېړل او د ملګرو ملتونو راپورونه مو هم مطالعه کړل. کله چې تاسې په کولمبیا، پیرو او په جنوب ختیځ آسیا کې د کوکنارو د کښتونو پر وړاندې کمپاینونه وګورئ او بیا په افغانستان کې د تریاکو د تولید د مرکزونو ویجاړولو په اړه د ملګرو ملتونو تخمینی راپورونه مطالعه کړئ، هغو ځمکو ته په کتو سره چې اوس تریاک نه دي ورباندې کرل شوي، دې نتیجې ته رسیږي وشي په وروستۍ پیړۍ کې دا د نشئی موادو پر ضد یو ستر کمپاین دی.
انټی ډرګ کمپاینز اف دی لاست سنچری.
You mentioned in your report there are
تاسو په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې لا هم د تریاکو ستره ذخیره شته. دا زیرمه د چاپ وکی
کنټرولز دی سټاکس.
Nobody knows who controls the open.
هیڅ څوک نه پوهیږي چې دا ذخیره له چا سره دي. شتمنو خلکو تریاک تر ځمکو لاندې پټ کړی دي. دا تر ځمکه لاندې یو پټ اقتصاد دی. له همدې امله څوک نه پوهیږي چې څوک د دې پټې شتمنۍ خاوند دی. دا چې په دې ذخیرو کې څومره تریاک پراته دي په دې اړه لا تر اوسه کره معلومات نشته. زما په نظر دا منطقي ده چې ووایو افغانان د تریاکو لوی ذخیرې لري، خو معلومه نه ده چې له دې شتمنو سره څومره تریاک ذخیره
دي. is simply not known at this point.
Who have been more affected by Taliban?
د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو له دې تصمیم څخه څوک ډیر زیانمن شوی او څنګه کېدای شي چې مرسته ورسره وشي؟
The victims could be helped.
In our report, we really try to focus on the most vulnerable
aspects. په واقعیت کې موږ هڅه وکړه چې په خپل راپور کې پر هغو افغانانو ډیر تمرکز وکړو چې د کوکنارو د منع کولو له کمپاین څخه ډیر زیانمن شوي دي. موږ ولیدل چې دا خلک ډیر غریب دي، د دوی د حق غوښتنه نه ده شوې. موږ غوښتل چې د دوی غږ پورته او د ستونزو په اړه یې خبرې وکړو. د کوکنارو د کښتونو منع کول ډیر پر هغو بزګرو اغیز کړی چې لږ ځمکې لري او هغه کارګران یې ډیر متاثر کړي چې خپلې ځمکې نه لري او پردی ځمکې په اجاره نیولې دي. کله چې بزګران د کوکنارو پر ځای غنم او داسې نور بدیل کښتونه وکړي، هلته بیا ډیرو لږو کارګرانو ته اړتیا سته، ځکه نو سلګونه زره کسان وزګار دي. په ډیری هغو هیوادونو کې چې د کوکنارو کښتونه ویجاړ شوي او پر ځای نور بدیل کښتونه کرل شوي دي، هلته ډیرو لږو کارګرانو ته ضرورت دي، ځکه نو زموږ په نظر دا سمه نه ده چې تاسې بزګرو ته ووایئ چې غنم وکرئ، زعفران وکرئ او یا د انارو باغونه کیږدئ. ښه خبره دا ده وزګارو خلکو ته پابریکی جوړ شي، د زراعت سیستم معیاري شي، او غیر صنعتي زراعت لکه د طبیعي سرچینو راایستل او داسې نورو ته وده ورکړل شي تر څو له دې لارې هیواد غني شي. زموږ وړاندیز دا دی چې باید د لنډمهاله بشري مرستو پر ځای له افغانانو سره اوږدمهاله اقتصادي مرستې وکړو تر څو فقر ختم
شي.
The crisis group reports that drug
د نړیوال بحران ډلې راپور ورکړی چې د نشه یي موادو قاچاقونکو خپل پام د افغانستان شمال ختیځ ته اړولی دی. د دې علت څه دی؟ فکر نه کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره لا هم د نشه یي موادو سوداګري روانه ده.
There has been significant resistance by farmers.
د بزګرو مقامت په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې د سرګندوي شي دوی د نشه یي موادو د بندیز په برخه کې د طالبانو امر نه مني، چې بدخشان یې یو بیلګه ده. هلته بزګرانو له پخوانیو نظامي کسانو څخه په الهام اخیستو سره د نشه یي موادو د ویجاړولو په وړاندې مقاومت وکړ. طالبانو هڅه وکړه چې خپل تصمیم عملي کړي، په ځانګړي ډول په غرنیو سیمو کې شي هلته ورته ګران دی، ځکه نو ویلای شو چې د طالبانو له جدي تصمیم سره سره بیا هم د افغانستان په جنوب ختیځو سیمو کې نشه یي مواد تولید شوي دي.
Considering the facts crisis group
how to lo masailo ta pam sara sara che da bohran nariwali dali pakhpal rapor ki zai par zai kadi tas pa afghanistan ki da koknaro da khakht ratun kai changar zawi
looks like in afghanistan.
It's obvious that the future of the poppy ban is fragile. The Taliban
sarganda da shi paratun ki ki ba da koknaro da khakht manakawlo tasmin mati سره لدی چې طالبان په خپل تصمیم کې جديدي دوی د وی ایدیالوژي لمخې د کوکنارو کښت او د نشي موادو له تولید سره مبارزه کوي. خو دا معلومه نه ده چې دوی په څومره مخ کې ولاړ شي، ځکه چې د خلکو ژوند د کوکنارو له کاروبار سره تړلی دی. په دې صورت کې طالبانو ته ګرانه ده چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړې ته دوام ورکړي.
If you are not sure that the poppy
ban is in Afghanistan ki de kuknaro par kakh de bandiz la dawam cha da da nay ast no bia wali la nare wali tulane cha wadi che la nashi mawad sara to mubarize pa par khake da taliban umlatar ukri
critics programs.
The international community should take this opportunity
نړی وال ټولنه باید د دې فرصت څخه ګټه واخلي او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو جدیت ته په پام سره هغوی یوه واقعي او پر خپلو پښو ولاړ اقتصاد ته واچوي. تاسې ګورئ چې ټول هیواد د بنسټیزو پروژو لکه سړکونه، برېښنا او د اوبو لګولو د سیستم په برخه کې وروسته پاتې دی. د دې ټولو برخو رغونه او پراختیا بزګرانو او زراعت ته ډېره مهمه ده. کله چې دوی د کوکنارو بدیل کښتونه کوي نو اوبو ته اړتیا لري، چې د دې بنسټونو په مرسته به پر زراعت ولاړ اقتصاد په ښاري اقتصاد بدل شي. دا به افغانانو ته د کاري فرصتونو زمینه برابره
کړي.
نشه د موتات پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ځوان وبیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو زسته کومه بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو وړو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوښنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی، د کابل ولایت اوسیدونکی عبدالسلام فارمیسي لوستي او په خوا یې درملتون درلود. دی چې بیلابیل نشه یي مواد یې استعمال کړي وایي چې په وروستیو وختونو کې به یې د ورځې شپږ اووه اویل پیچکارۍ لګولې. عبدالسلام چې د ستنو نښې یې اوس هم په لاسونو کې ښکاري زیاتوي چې تر نشې وروسته په وړه خبره غوسه کېږي او څو ځله یې له خلکو سره جګړې هم کړې دي. دا چې عبدالسلام ولی او څنګه موتات سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
کاروبار مې بس فارماسیس وم، دواخانه مې وه، پلار چې پاک ورسېدو نو په ما مشکلاتونه کورنۍ لخوا ډېر راغلل. ورو 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 سګرټ شو، نسوار شو، چرس مې وهلو، همدغه ویل شو، حتی یعنی لږ لږ ټابلیټ کا مې هم استعمالوله. دغه ویل سنې چې دي دا نو تقریبا شپږ دانې و دانې ان اته تر اتو دانو پورې ځان ته تطبیق کولی، چې اوس هم یعنی په لاسونو کې خو مې چاپونه هغه ډېر دي، نو ما به یو داسې ګوشه غوندې ځګي به مې ځان ته تطبیق کولی، لکه مثال تشناب شوم داسې بل 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 زون زندگی نه وباسلم، چې په دې کې هیڅ کوم چې ملا سره نه وړ غیر د خپګان تشویش په دې باندې خپل هم ډېر خفه یم، داسې شولم چې مرګ دغه ته مې شو خیر دا خپله ما په ځان وکړل، مغز کې مې لږ ذره فرق راغی، ډېر فشار یې راباندې راوستلی وو، نو په ما باندې داسې ورو 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 راباندې پوه شول. نو حتی خبره دې ته لاړه چې مور مې هم خبر شي، ورونه هم خبر شو، خویندې هم خبر شي، په دې هغه باندې خپل ماشومان خپلوان خبر شول چې په ما باندې خو داسې مشکل ده تېرېږي او دا خو داسې ته نه کوي. همدې تر څنګ کې بس عکسالعمل دا شو چې بس کورنۍ له خوا نه زه ډېر بېباوره شولم، په دې هغه باندې زه ډېر پښیمانه یم، یعنې څه چې ما نه وشول خپلې غلطۍ نه رانه شوي دي، ډېر جنګونه خو مې ورسره ډېر کړي، وارونه مې پې کړي دي، هر شی چې په مخې ته راغی کلاس مې دې نه جوړولو. ترخه خاطره هم دا ده چې بس یو ورځ مې دلته یو چا سره لانجه شوله، هغه شوله همداسې یو خبرې وکړه، هغه ما وویل، هغه چې ما وویلو نو زه ډېر پښیمانه شولم آخره کې، خو په دې کې زه هم تاواني شولم، ما باندې عریضه وکړه. نو مشکل دا و چې ډېر کلک کلک مې بس په سر سر وویل، یو خوله ماته شوله، پوزه ماته شوله، بندي شولم، بس همدا یو شوره بل 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 تر څو دوی مونږ سره جوړه وکړي. دواخانه مې اوس هم شکر دشته ده، خو لکه مخکې چې وه هغه سیالات کې نو خو اوس غواړم چې بېرته ورو 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 له خیره زار څه جوړ کړم، نه خیره مخکې حالات ته له خیره راورسوم.
په خاطره کې مو واورېدل چې عبدالسلام د نشو له عمله زر غوسه کېږي او څو ځله یې له خلکو سره په وړه خبره جګړې هم کړې دي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو،
بس دادا زام راغلم، اوز با پا گادا میلاو کو.
رازا رازا پا خواخ که راغلی.
اوهو دا ایرین چه کوئی؟
تا چه غواره چه ما موتاد که ها؟
پا یو دود چوک نه موتادیگی.
دادا سه مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی.
دا بیا چه اویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې را سره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو خپرونې سلر وي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2:26 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې صمد خان له 10 کالو راهیسې د چرسو نشه کوي، خو بیا هم په صورت روغ او له رنګه ښه تازه ښکاري. صمد خان یو ورځ له خپل نږدې انډیوال ولی جان سره میلې ته ځي، او صمد خان هلته هم ولی جان ته د چرسو یو دود سګریټی ورکوي. هغه دی چې ولی جان د چرسو نشې ته دوام ورکوي او موتاد کیږي، خو ولی جان په لږ وخت کې داسې تک زیړ اوړي چې بیخي له پیژندلو وځي. دا چې چرسو ولی په 10 کالو کې د صمد خان ظاهري څیرې ته زیان ونه رساوه، خو ولی جان یې ډیر زر له پښو وغورځاوه. د دې پوښتنې لپاره ولی جان ډاکټر ته ورغلی دی. دا چې ډاکټر به ولی جان ته د دې راز په اړه څه ووایي، دا به په ډرامه کې واورو.
ولی جانا دا زما باغ دی، بس تا غوندې اران راځي او دلته میله کوو.
واه دا څومره ښکلی او لوی باغ دی. دا خو یوازې باغ نه دی، په دې باغ کې خو هغه تعمیر هم شته دی.
هو نو، باغ چې تعمیر ونه لري هلته به میله څنګه کوو؟
یاره صمد خانه، ډیر ښایسته باغ دی، څومره ښکلی ونې، پاخه سړکونه، د لامبو حوض، مرغان، صافه هوا. یاره فکر نه کوم چې زموږ په ولایت کې د بل داسې لوی او ښکلی باغ وي.
ولی جهانه، یوازې دا یو باغ نه دی، درې دغسې نور باغونه هم لرم.
نو دا خو یو باغ دی بس دی، نو نور باغونه څه کې؟
خدای دې لري، یاران ډیر دي. کله چې بل ولایت له یارانو سره په چکر ځم، د بل په باغ کې میله خوند نه راکوي، ځکه مې نو په څو ولایتونو کې میلهیي باغونه جوړ کړي دي.
بس صمد خانه، چې دومره یارانو ته اخلاص لري، خدای د دنیا نور هم ډیر راکا.
بس یاران دې ژوندي وي، راځه چې کینو یو سګرټۍ وهو، باغ به وروسته وګورې، ټوله ورځ لرو، اوس نور یاران هم راځي.
سګرټۍ؟ زه خو د سګرټۍ عمري نه یم.
څه پروا لري بابا، یو دوه دوده ووهه.
نه نه، نه وهم، داسې نه چې په چرس وخته شم.
یاره ولی جان، عجیبه سړی، نو چې پاخته شي څه آسمان به راونړېږي؟ دا زه چې پاخته یم څه راباندې شوي دي؟ هم خپل تجارت کوم او هم تر تا تکړه یم. کئی نمانی رازه چکی گوه نیسو؟
نه نه غیق درست نمیسو، سهم دا را کسی گرته.
آن دا دا واقلا چی دا دنیا پا خوان پوشی.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
او راځه راځه راځه، په دغه چوکۍ کښېنه.
ښه سمه ده ډاکټر صاحب.
ښه ځوانه، وایه څه خبره ده؟
ډاکټر صاحب، زه په چرسو معتاد یم، غواړم چې علاج مې وکړم.
دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی. څومره وخت کېږي چې د چرسو نشه کوې؟
یاره داسې یو کال به کېږي.
ښه، دا راته وایه چې څنګه په چرسو اخته شوی؟
لیو انډیوال سره مېلې ته تللی وم، هغه چرسي و. ما ته وویل چې دو 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 وها، ما چې وها بس شروع می ورته وکړه، او دا د تر اوسه په دې بلا اخته یم.
ښه، اوس دا راته ووایه چې ولې غواړې علاج دې وکړي.
ډاکټر صاحب، ځواني مې تباه شوه، بس نورې څه کې، ټول ژوند مې تباه شو، غریب سړی یم، اوس هیڅ کار نشم کولی.
نو تا هغه وخت نه پوهېدلې چې چرس انسان ته تاوان لري؟
ډاکټر صاحب، زما انډیوال لس کاله کېږي چې د چرسو نشه کوي، خو سوره او سپین ځوان دی. چې تا ته راولم ولاکه ورباندې پوه شي چې دا د چرسي. ما فکر نه کوه چې چرس دې دومره تاوان ولري، خو زه یې په دریو میاشتو کې وچ کلک او داسې تک ژیړ کړم، بیخي له پښو غورځولم.
چرس خو ډېر بد شی دی، ځینې خلک بیخي لیونۍ کوي.
نو دا زما انډیوال صمد خان ولې داسې ګل غوندې تازه دی او زه یې دومره ژر خراب کړم؟
ستا انډیوال څه کار کوي؟
هغه تجارت کوي، خورا ډېرې پیسې لري، او تل له انډیوالانو سره میلې او چرچې کوي، نن دلته او سبا په خارج کې، بس کار جوړ دی. نو
ته څه کار کوې؟
زه غریب سړی او خټې کوم، کله مزدوري راته پیدا شي او کله راته پیدا نه شي.
بس بس پوه شوم. ګوره ځوانه، تا په خپله وویل چې هغه ډېرې پیسې لري او ته غریب سړی، انډیوال دې ښه خواړه خوري، د کورنۍ او بچیانو د ډوډۍ غم ورسره نشته، بېغامه خپلې میلې کوي، کلک ناروغ شي نو پر وخت ډاکټر ته ځي، دغه وجود غښتلی او ستا وجود کمزوری دی.
والا رښتیا هم دا خبره خدا.
انډیوال دې په حقیقت کې ناروغ دی، خدای اوس په قوت کې دی او په ځان نه پوهېږي. که دې اورېدلی وي، ځینې غښتلي خلک چې په نس کې په مرمۍ هم ولګېږي نو ژر نه غورځېږي، خو وروسته خامخا غورځېږي. دا ستا انډیوال به هم وروسته په ډول ډول ناروغیو اخته شي.
رښتیا هم.
بل مثال به درکم، مثلا که خدای مکه زه تا پر ملا یو کلک سوک ووهم، خوږ به شې خو نور څه نه در باندې کېږي، خو که زه یو دوه کلن ماشوم هم داسې کلک په سوک ووهم، پخته یې ماتېږي او کېدی شي چې مړ شي، ځکه چې د یو دوه کلن ماشوم وجود تر تا ډېر کمزوری دی. اوس پوه شوې؟
هو ډاکټر صاحب، پوه شوم. ښه، اوس زما علاج به څنګه شي ډاکټر صاحب؟
دا چې تا نیت کړی دی چې په خپله خوښه چرس پرېږدي، نو علاج دې ډېر اسانه دی. راځه له ما سره.
سمه ده ډاکټر صاحب، درځه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه